طالبان د خپل کړنو سره ځان نور هم منځوي کوي او دا کړنی به خبرګونونه ولري. د امریکا د خبرداري طالبانو ته په سمانه او د کرکټ آسیې هیوادونو ملاتړ له افغانستان کرکټ څخه سلامونه. دا د نن ورځې د بحث موضوعات دي. زه ګالیا رانا نورستانی ما پروګرام په سولندو خبرونه پیلوم. د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویست وی د طالبانو سیاستونه میلیونونو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر ګواهی. ټام ویست سویس ته د سفر په ترڅ کې د کډوالۍ او روغتیا نړیوال سازمان او یو شمېر نورو مرسته کوونکو بنسټونو له استازو سره لیدلی او ویلي دي چې د طالبانو سیاستونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې بهیر کمزوری کوي. ویست نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا سازمانونه او نور مرستندوی اورګانونه په افغانستان کې پر ژوند ژغورونکو عملیاتو بوخت دي او د مهاجرینو، کډوالو او د ناورینینو له قربانیانو ملاتړ کوي. ټام ویست وی جنیوا کې له خپلو نورو شریکانو سره هم د طالبانو په وروستیو بندیزونو او هغو سیاستونو بحث کړی چې له عملی میلیونونه افغانانو ته د مرستو رسول له ګواښ سره مخ کړی. د پاکستان په خوانی پوزي واکمن پرویز مشرف نن یک شنبه د نهویا کلونو په عمر د عربی متحده اماراتو د دوبی په خار کې مړ شو. هغه د ډیری مودې راهیسې ناروغ او په دوبی کې جلا وطن و. د پاکستان پوز په یوې اعلامیه کې د ښاغلي مشرف مړینه تایید کړې او د کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې. ستر جنرال پرویز مشرف په 1999 میلادي کال کې په پوزي کودتا کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف څخه واک واخیست او له 2020 څخه تر 2018 میلادي کال پورې د پاکستان د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. مشرف سباندی و کاله په پاکستان کې واکمني وکړله او درې ځلې د ترور ناکامې هڅې هم وشوې. په مشرف د خیانت تور دی او اماراتو ته تر روانېدو مخکې د همدې تور له کبله محاکمه کېده. او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي د امریکا پوځي جنگي جت الوتکې پرون شنبه د جنوبي کارولاینا ایالت په ساحل کې د چین یو جاسوسي بالون ویشتلې او نسکوره کړې ده. پنټاګون د متحده ایالاتو هوایي حریم ته د دې بالون راتګ د امریکا د خودمختاري نه منل کېدونکې سرغړونه بللې. د دفاع وزارت ویلي چې د بالون د شمالي امریکا په هوایي حریم کې څو ورځې تیرې کړې چې بیجنګ او واشنگتن ترمنز د جنجال پیدا کېدو سبب شو. د دفاع وزارت جګپوري چارواکي وایي د بالون غوښتل حساسې نظامي سیمې وڅاري. چین تایید کړه چې د متحده ایالاتو په هوایي حریم کې بالون د هغوی ده او هغې ملکی هوایي بیړې بللې. وزارت همدارنګه ویلي دي چې د الوتکه د خپل ټاکلي مسیر څخه بلې خوا ته تللې. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کربی وایي چې په افغانستان کې طالبان د خپل ژوندو څخه په سرغړونې سره ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو دا کړنې به خبرګونونه ولري. خغلی کربی امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویل طالبان به د نړیوالې ټولنې سره د ځان ګوښه کولو ته دوام ورکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې تر هغه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمنه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو او بنسټیزو آزادیو ته درناوی ونه کړي.
د متحده ایالاتو د امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کربی وایي د طالبانو ډله په افغانستان کې مشروعیت، مالی مرستې، پانګونه او لنړیوال ټولنې سره یو ځای کېدل غواړي. خو د ښاغلي کربی په وینا د دې ډلې چارواکي د خپل ژمنو خلاف عمل کوي.
Well, the chief consequence is that the Taliban will continue to isolate itself in the international community.
Taliban غواړي چې د نړیوال ټولنې سره بیرته یو ځای شي او ژمنې وکړي. غوی په دوه کې ژمنه وکړه او د کابل لنیول وروسته په ځانګړي توګه ژمنه وکړه چې په مسولانه توګه به حکومت کوي او د خځو او نجونو پرمختګ ته به چې په افغانستان کې رامنځته شوی درناوی وکړي او موږ دلته ګورو چې غوی د دې ژمنو څخه سرغړونه کوي.
په تیر غل سمیاشت کې افغانستان د خونړیو چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهد و او او د ډېرې بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان ډلې په غاړه اخیسته دی. خغلی کوربی د دې پښتنې په جواب کې چې آیا متحد ایالات په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه پوړاندې طالبانو په جګړه قانی دی یا نه، وویل دا هغه پښتنه ده چې طالبان باید ځواب ورکړي.
constantly under threat by ISIS and Afghanistan.
Taliban په افغانستان کې د داعش تر دوامدار غوښلاندې دي. داعش څنګه او کله د داعش پر ضد عملیات سره کړی او څنګه یې تعقیب کړی، باید طالبان په دې اړه خبرې وکړي.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپلو کړژمنو کې پاتې راشي او له نړیوال ټولنې سره د اړیکو خکېدو تمه ولري.
The Taliban have repeatedly failed to
طالبان په پرله پسې ډول له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی هغه ژمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړې وي. تاسو باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغو سختو پرېکړو تر شا چې دوی کړي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولی شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
د روسي تاس خبري اژانس وایي ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د مرکزی اسیا هیوادونه پاکستان، هند او چین په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. که څه هم د دغه غونډې اجنډا لا تر اوسه معلومه نه ده، خو شنونکي وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن دي.
لوی اندېښنه د دې هیوادونو دا ده په سیمه کې او په دنیا کې چې افغانستان ورځ په ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ترهګرۍ مرکز زکه طالبان ارتباط نږدې له دوه ترګرو سره لري چې هغوی هدفونه افغانستان نه بلکې مرکزی آسیا، چین، پاکستان او نور هیوادونه دي. او طالبان قانون سره کار کوي، قانون سره ارتباط لري.
افغانستان لپاره د امریکا په خوانه اسد زلمی خلیزاد چې له 1300 اونۍ راهیسې د ایرانی مولانا عبدالحمید د جمعې د لمانځه خطبه تعقیبوي، د هغه له قوله ویلي حکومتي څوکۍ باید یوازې د خپل ډلې کسان ته ورنه کړ شي، هاو کسان ته د ورکړ شي چې وړتیا لري او په اسلام کې له بندي څخه په زور اعتراف اخیستل منع دي. طالبانو دغه مسایلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د امریکا او طالبانو د تعامل او د افغانستان اړوند نور سیاسي موضوعات په هکله د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم چې دا شیبه په پروګرام کې را سره د ملي دفاع وزارت په خوانی ویان روح الله احمدزی صاحب شته. د پروګرام په لړ کې به یو بل ملمه هم را سره مل شي. احمدزی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. ډیره مننه کوم چې موږ تم وخت راکړو. تاسو اوس په راپور کې د جان کربی خبرې مو اوریدل. د جان کربی د خبرو څخه تاسو برداشت سدئ، امریکا طالبانو ته څه پیغام رسوي؟
قدر مننه، سلامونه تاسو ته او ټول قدر مون دیدم کته. که لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږی، امریکا وقت د طالبانو د دوباره را تک مسؤلیت لکلونو مخکې اخیستی و، هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه، او اوس د دغه سناریو د تعقیب مسؤلیت هم لري. دا په دې معنا چې وقت د دوی د رسیدو مسؤلیت د دې لپاره زدا موضوع ته یادومه چې دوی د دوهې د هوکلیک تر سره کېدو سره طالبانو ته مستقیما د مسؤلیت ورسپاره او دوی ته د واک په رسمي توګه ورکړ. نن طالب که کومه کړنه تر سره کوي جز د دغه سناریو دی. استخباراتي ډلې په نړۍ کې، نړیوال استخباراتي ډلې همیشه د دقیق سناریو پر اساس باندې خپلې کړنې تر سره کوي، او نن په افغانستان کې د طالبانو هر کړنه تر سره کېږي د همغه سناریو جز ده. طالب چې کله راغی په لومړي قدم کې هغه ډله د دوی واکمنه شوه چې هغه مطلق افراطي د ښځو د کار کولو، د دوی د آزادي، د بیان د آزادي، د نورو د افغانستان د نورو اجتماعي د خلکو د اجتماعي آزادیو مستقیما دوی مطلق مخالف دي، او دوی له نړیوالو سره هغه اړیکې نه غواړي په سمه توګه. البته دا جز دغه سناریو دی. وروسته له دې دغه افراطي ډله به د دوی خپله د یوې بلې ډلې لخوا له منځه وړل کیږي، او زمينه هغه ډلې تر مېسته کېږي چې هغه یو څه اړیکې لنړيوالو سره غوړي د خزو د کار کولو او د دې د تعلیم او د تحصیل لپاره هغه ازادي غوړي چې دوی اوسې کولای دي باندې روزي او خپل زده کړې وکړي کار وکړي همدارز تعلیم ته د بشري حقوقو په برخه کې مسؤلیت واخلي لغه دې سره امریکا او نړیواله ټولنه کولای شي یو ډول تعامل ته آماده شي اوس کرا کرا طالبان خپل هغه کړیژمنې چې په دوه هغه کړی وي او هغه وکړي چې سره اصلي کړی وو کرا کرا هغه ژمنې ورځ په ورځ ماتيږي او زمينه د غي نوې ډلې د پر رامنځته کیږي دا نوې ډلې به هم د دوی خپل
یعنی تاسو وایئ چې دغه ژمنې چې د طالبانو له خوا چې په دوه کې شوي وي دا چې ماتيږي دا د کومې سناریو برخه ده او دا قصدن کیږي
دقیقا استخباراتي د لمتاسه مقدمه کې ویلي چې اوغي خپل سناریو په ډیر دقت سره عملي کوي کله چې امریکا مسؤلیت د تړون له طالبانو سره واخیست هغه په دې معنی نه چې طالبان بیا خپل سر پرېږدي هغه حتما قدم په قدم له دوی سره هر لحظه هغه موضوعات تعقیبی د سې طالب اوس کې هغه جز دغه سناریو ده طالب را وصل سو او طالب و ضرورت لري چې د ټولو خلقو پر وړاندې هغه کسان چې مطلق افراطی دي خلقو شکه متنفر سي تاسو نه وګوري اقتصادي وضعیت په دینه افغانستان کې د خزو وضعیت تاسو وګوري نه کار کولای شي نه تعلیم کولای شي د بشري حقوقو وضعیت تاسو وګوري له ګاونډي سره د دوی ارتباطات تاسو وګوري د هیوا په بهرې وادونه کې زمونږ تاسو نمائندګي اساسوالي یا سفارتخونی وضعیت تاسو وګوري مطلق له هر لحاظ افغانستان یو تیاری ته ورنه د هغه څه دی چې دوه استخباراتی سناریو یو جز دی چې دوی وسی کولای حداقل د وینې ویډل پر اتاک سره حداقل امریکا هم نړیواله توګه
وایي دا د ویډل بدات کوم ډلې احمد زایسب
مطلق د نوې ډلې د دوی خپل لمایز خدي هر ډلې د چا غر نسبتا متعادله چې دوی ورته البته یو خو نسبتا خ د دوی مینس کې هغه نوم ورته ایښی دی
د بد او د بدتر په مینس کې به انتخابي
مطلق هغه د دوی لمینس خره څرګندېږي او په هر شکل چې کېږي دوی به قدرت ترسیږي تر هغه چې د دوی هغه سناریو په سمه توګه عملي کړی شي او امریکا د نړۍ نور هیوادونه دې ته آماده کړي چې تر هغه د طالبان هغه نوې ډله حداقل وشي کړی دوی په رسمیت پیژني او مشروعیت ورکړي
ها اوس تاسو د خبرو په دوام چې تاسو تاسو ارزونه داده چې دا یو سناریو ده چې د دې سناریو لمخې به د طالبان د مینځ یو بل ډله برای شي او دوی حاکمیت به په لاس کې واخلي دا بل ډله چې اوس د اوس په افغانستان کې د ډیرو پرمختګونو په وړاندې دوی ولر دي فکر کوي چې دوی به بیا غلي پاتې شي چې د دې د مینځ یو بل ډله راشي حاکمیت ترلاسه کړي او نور به بیا وڅنګه کیږي
ګوري هر سناریو چې عملی کیږي دغه عملی کوونکی طبعا یو وخت لري او د هر سناریو په عملی کیدو سره یو شمېر کسان قرباني کیږي او دلته د اوسنی واکمن کسان د طالبانو چې کوم یو دي مشخصا اوغوی نشي کولای لنړیوالو سره هغه تعامل ته آماده شي او امریکا هم نشي کولای له دوی سره مخ ته راشي امریکا دا مسؤلیت اخیسته دی چې طالبان په هر ډول تکیږي دا تاسو پیاوړل لري طالبان به په رسمیت پیژنل کیږي دوی ته په رسمیت او مشروعیت ورکول کیږي په یو شکل دی اشکال دا زمينه به دوی ته مساعده وي په څه ډول مساعده وي هغه افراطی ډله چې به هغه مونږ له منځه ویوړل له قدرت نه ګوښه شوله که قدرت نه ګوښه کیږي یا په زور یا په هر شکل تکیږي خو دوی له قدرت نه لري کیږي او هغه ډله به راوستل کیږي قدرت ته چې واقعا ټول نړیوال دې ته متقاعد کیږي چې باید دوی ته مشروعیت ورکړل شي هم د منطقي وادونه هم نړیوال هیوادونه او هم د افغانستان هغه ستراتیژیک هیوادونه چې موږ سره راتلونکي لپاره په کلونو کلونو ستراتیژیکې اړیکې کوي
اوس استاسو خبرې پر ځای اوس عملا د نن په افغانستان کې طالبان مشروعیت نه لري او ظاهرا نړیواله ټولنه هم وایي چې تاسو که په خپل ژمنو عمل وکړي نو ممکن د دې وړي کې د نړۍ سره خشي یعنی مالی مرستې او پانګونه طالبان غواړي او نړیواله ټولنه سره یو ځای کېدل غواړي نو کدا خبري ولې دوی یاد دی ډلې ځینی چارواکي د خپل ژمنو خلاف عمل کوي که فرزن دوی دغه د سناریو چې وستاسو ویل دغه سناریو هم پلاروي خو هغه ژمنه چې دوی ظاهرا په دوه کې د امریکایانو سره درلودل دا هو په خلاف عمل انکار کوي نو د دې ټولو خبرو سره سره فکر کوي چې دغه سناریو چې وستاسو وي دا به کار وکړي
مطلق زه فکر کوم د تل دوړ ارخونو نه مشکلات او سنځي زه ګورم لیوی خو امریکا او نړیوال ټولنه په مطلقه توګه وایي چې د افغانستان وضعیت خنه د اقتصادي وضعیت سم نه دی د خلکو د لوګي کچل ور شوې ده د دوی اقتصاد خراب دی افغانستان واقعا یو تاریخ خطر روان دی خزی د تعلیم او د تحصیل د کار کول حق نه لري د بشري حقوقو وضعیت خنه دی لکه خو لا امر حکومت او امر حکومتداری او امر اشخاص سره چې وسالت خلک یوه تیاری خواته وړي دي لوګي سره هفتوار میلیونو ډالر کومک کی که احیانا دوی اصلاحات وړي ښه حکومتداری وړي ښه حداقل د سیاسي نظام وړي چې د افغانستان د ټول خلکو د پاره د منلو وړ وي او هغه د نړیوالو سره ښه روابط وړي او تعامل ته حاضرې وي نو طبعا له دوی سره د اصلاحاتو لار ده نه ده چې دوی سره هر هفته او هر اونۍ د میلیونونو ډالرو چې حساب معلوم نه دی چې د دې ډالرونو آدرس او مصارف په کوم خوا کې درست یا افغانستان خلک خو هغه پیسې نه دي رسیدلې تر اوسه پورې مشخصا دوی په کوم آدرسونو باندې مصرف کړي دي لا تر اوسه پورې نه دي افغانستان خلکو ته نه نړیوالو دوی حساب ورکړی دی بس په دې اساس باندې زه فکر کوم
رسمیت هم نه لري احمد زای صاحب نو حکومت چې رسمیت هم نه لري څنګه حساب ورکول شي نړیوالو ته ځان کله مکلف احساسوي فکر کوي
خود دقیق دی نو په کوم حساب باندې هر اقل هر مرجع له دوی سره دغه میلیونونو ډالر مرسته کوي دوی په کوم حساب یا کوم مدرک مشخصه
بشری مرسته دي چې نړیوالو په وار وار ویل دي چې دا د افغانستان د خلکو لپاره او د بشری مرستو په هدف افغانستان ته ورکول کیږي او دوی ته هم مستقیم نیسی شخصي بانکونو ته ځي چې د غیزینه د موسساتو یا هم د نړیوالو سازمانونو لاره تر خلکو پوري مرسته ورسول شي
مشخصا په دغه هر کال کې تحصیل دلی دی په دغه یو کال شپږ میاشتې کې د هر میاشتې د هر اونۍ په تیرېدو سره څومره تغییر د بشري برخې راغلی دی په دې نن افغانستان کې جز داسې بدتر شوی دی هر ورځ په تیرېدو سره د لوګي کچا لوړه سوې ده په خلکو باندې ازادۍ نه
بندي نو تاسو څه وایئ احمد زای صاحب چې دغه پیسې چیرته ځي
دا زما پښتنه هم دا وایي طالبان ځواب کی مشخصا دا آدرسونه مونږ ته معلوم نه دي ما مخکې مقدمه کې ویل چې دا په هغه آدرسونه باندې مصرفي متاسفانه چې پیسې زی اما د مصرف درک معلوم نه دي دا باید نړیوال ته
دا احمد زای صاحب دغه امنیتی بله امنیتی مسله هم د چ نړیوال وی وس دوی په دې ویره کې دي چې د نن د افغانستان د تورستی ډلو لخوا باندې دی او کورنی امنیت تا گواخوی فرزند دایش دو خراسان سنگی به حکل اغا اندیخنی چه نریوال لری سه فکر که وی تاسو د طالبان و جگره د دایش یا خراسان سنگی پروراندی دا تاسو سنگه ارزوی آیا دوی واقعا د دایش تروریستی دل پروراندی مبارزه که وی؟
مشخصا کله چې زمونږ حکومت د جمهوریت حکومت او مشخصا د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو د دغه ډلې پر وړاندې ډېر جدي توګه دوی مقاومت کوي او د دوی تعداد دا هدف نه دی چې داعش په هغه مهال په افغانستان کې شتون نه درلود د داعش اعضا د افغانستان په بیلابیلو نقاطو کې ډېر په محدوده کچه باندې لیدل کېدل تاسو ولیدل په ننګرهار کې په وخت کې لوی عملیات تر سره سول او د دې ډیر غړي التلمایزي ورن څو کار خزینه او کار نارینه او کار هغه مهم اشخاص او د دې هغه کلیدی اشخاص هغه ټول منځلار. اما د طالبانو پر اکثر اوس تاسو وګورئ مشخصا د داعش اعضا د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې حتی دوی اډي جوړې کړې دي. اوس اوس تعداد په زرګونه کسانو ته رسیږي او د دې پر وړاندې هیڅ ډول د مبارزې کومه برنامه موږ او تاسو نه ګورو. تاسو کومه ورځ لیدلې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یا داخلي وزارت یا هم د استخباراتو اداره راغلي یوه ورځ د دغې تروریستي ډلې پر وړاندې خپل د مبارزې هغه برنامه خلکو ته اعلان کړي حداقل، او داسې د مبارزې کوم لویه برنامه په سیمه ییزه کچه هم موږ نه ګورو.
بله مننه کوم احمد صاحب په پروګرام کې. بله په پروګرام باندې ناکام اجازه راکړي چې لږ وخت لرم په پروګرام کې بل قدر من ملمه هم د کالیفورنیا ایالتي پوهنتون استاد زمان ستانګزای صاحب هم ملشوې دی. ستانګزای صاحب پروګرام ته په خیر راغلي دی. رمانه ناکام په پروګرام کې د جان کربي د خبرو په حق له خبرې کوي. تاسو دغه امریکایي چارواکي خبرداري طالبانو ته څنګه ارزوي؟ آیا واقعا طالبان د نړیوال ټولنې څخه ګوښه شوی هغه څه چې کربي وایي؟
سلام دوی تاسو او تاسو لیدونکو ته ملمنو ته. زه فکر کوم چې طالبان اصلا په لاول نه د نړۍ کې نه وو چې وایي چې اوس ګوښه شوی دی. دوی یعنی ذهن داسې په یو متحجر دنیا کې ژوند کوي چې لاول نه په افغانستان کې و نه په همدغه دنیا کې چې موږ تاسې ژوند کوو. دوی غواړي افغانستان یو بل دنیا ته بوزي. هغه مشکل اصلي په همدغه نقطه کې ده.
بله استاد، زه سم د دې لپاره چې وخت لږ لرم یو ورستې پښتنه هم وړم چې تاسو سره مطرح کړم چې د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیره کارنده کوي چې په کندهار کې د ناستو نارینه او لوري له خونځیو او کار د افغان میرمنو منع کول ټول افغان ټولنه له خوړو او راتلونکي بي برخې کوي. اوس پښتنه دا ده چې سفیر هر کله قنداري نارینه یا واقعا د خوځو د تعلیم سره مخالفت یوازې په کندهار کې ده. د دې خبرو څخه د کارنده کر هدف څه د تاسو له نظره
ممکن د دوی هدف دا و چې هغه هیئت فکس کوم د امنل خو یو غړی هغه و چې کندهار ته ولاړ هلته له غنې نار کلی وسو په هغه شکل چې باید سبا وای او طبعاً ممکن ارتباط په غاز از ده کندار نو مقصده اید. اما په افغانستان که موضوع یواز ده نده چه ده خزو لپاره تعلیم و تربیه نسته. خزی ده جامعه لمخه یو زل طوله سوی دی. یعنی یو تحریم حکم فرماده چه په خاری محیطو که خزی دیر کم موینه اید. نو ممکنه غیطه با دل پدر سبب یا احساس دی بیگانگی یا وحشت رو پیدا سوی.
دیر مننه کام ده کالیفورنیا ایالتی پا هنتون استاد زمان ستانگزای صاحب او ده ملی دفاع وزارت پا خوانه ویان روح الاحمد زای صاحب کور مودان چه ممتن وقت راکه او پا دی پرگرام کم گردون وکم. بخیر و سی استاس خمانه نکام چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره است. بهرن هیواد کې د کرکټ آسیایي شورا د غړو هیوادونو ترمنځ ناسته تر سره شو چې د نورو غړو هیوادونو تر څنګ پکې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خاغلی میرویس اشرف او همدارنګه اجرایی رئیس خاغلی نصیب خان هم ګډون درلوده چې د همدې غونډې په حقله چې په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ بورډ په حقله څه پریکړې وشوې څه خبرې وشوې د پروګرام د مل مسره خبرې کوم. د لا خبرو لپاره د شیبه په د اسکایپ لاري په پروګرام کې را سره د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نصیب خان را سره مرشوي دی. په خیر راغلی پروګرام ته. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. د دې غونډې په حق لکه لږ جزئیات راکړئ. د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره څومره د لاسته راوړنو ډکه وه دغه ناسته؟
دا ونډه اینڈ څنګه چې موږ ماده یاله کا سره کوم چې موږ تمه لري دا چې پاتې سوشي کوم هغه سوشي موږ ته ونده تا تقریبا زموږ مشه مخته آمادګي پیل کړی و موږ چیرمن صاحب پیل څه د څنګه سره نو سره وکړه نو سره په زو کار باندې خبره واپسه دې هغه نو ورسته پرونچ د غونډه پیل ده د سره ولیدا او د دې نمبر په افغانستان نه یوازې په دې چې چې شي په افغانستان تر پیسې سي په نورو تر په کوم شي نو دې موږ به تاسو ته راځو په دې په چې بنگلاديش پاکستان استرالیا او دې موږ کوم خبر اوس موږ هم راغښه دې مسدونه
بله استاسو غږ هم ما تاسو نه راځي فکر کوم تاسو د انټرنیټ ستونزه لري زبه بل پښتنه تاسو سره مطرح کړم چې په آسیایی شورا کې د افغانستان کرکټ بورډ بودیجه د پخوا په نسبت لوړه شو دا تاسو سره څومره او په کومو برخو کې مرسته کولای شي
پورې د بودیجه چې افغانستان کرکټ بورډ د بودیجې د کمښت سره مخ وو د دې وجنه د ډومېسټیک کوشش کوو
استاسو غږ ډېر ماته بند راځي نصیب خان صاحب چې دا به حتما د انټرنیټ ستونزې خو زه کوخه هم چې یو بل پښتنه هم استاسو خولره ممکن په دې لړ کې استاسو انټرنیټ سم کار وکړي استاسو غږ مونږ ته سم راشي تاسو د آسیا د مهمو هیوادونو هند پاکستان بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ مشرانو سره هم ولیدل په دې غونډه کې هغوی در سره کومې ژمنې وکړي
موږ د پاکستان په پاتې همدار انسان پاتې او د بنگلاديش سره موږ د پاکستان او
تلو متاسفانه بله نصیب خان صاحب متاسفانه چې تاسو غږ مونږ ته ډیر خراب راځي د انټرنیټ ستونزه به وي بیا هم مننه کوم په هر حال تاسو غږ مونږ ته سم نه راځي مننه چې مونږ تم واخره ک او پروګرام ته راغلي کور مو ودان
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنې نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
ډیر قدمه لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیږي ساسو ماتیاس خمنه نه کوم خېچاره
سلام و خوش آمدید. یک مقام ارشد طالبان از پاکستان خواسته که به جای ملامت کردن افغانستان علل خشونت مسلحانه در آن کشور را بررسی کند. چند روز پیش از این سخنان امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل، مقام‌های ارشد پاکستان گفتند که حمله انتحاری مرگبار اخیر در شهر پشاور از خاک افغانستان تحریزی شده بود. در حمله روز دوشنبه بیش از 100 تن کشته شدند. اسلام آباد طالبان پاکستانی را مقصر می‌داند، اما سخنگوی این گروه جنگجوی متحد طالبان افغان گفته که آنان به مسجدها حمله نمی‌کنند. آیا واقعا بازی ملامتی بین طالبان افغان و حکومت پاکستان در جریان است؟ چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ شما هم میتونید نظریاتتان را زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین، لطفاً صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب کنید. گپ میزنیم با داوود خطک، سردبیر رادیو مشال رادیو آزادی، و محمد اسحاق اطمر، کارشناس ارشد امور سیاسی. وزیر خارجه طالبان گفته که وزرای پاکستان نباید برف بام خود را روی بام دیگران بریزند و باید با مشکلات خود در کشور خود رسیدگی کنند. یک بخش از صحبت‌های آقای متقی را می‌شنویم.
به پاکستان له محترم وزیر صاحبان و نهم هیله کو سیدی خپل بام واوری دی بل چا په بام نو راچی، خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکو چې د پیښور د چاودنی دقیقه پلټنه وکړي. دا سیمه له جنگ او له باروتو او له چاودنو سره بلده ده. دا هیڅ امکان نه لري چې یو ځانمرګی یا یو واسکټ یا یو وړوکی بم یا یو بوشکه د دومره غټ تخریب وکړي. لهذا چې په تیرو شلو کلو کې موږ داسې یو بم ونه لید، موږ یو داسې واسکټ ولید چې هغه د مسجد چتونه م والوزي، هغه د پسونو انسانان هم له ځان سره والوزي.
خب مقامات پاکستان تا حال که گپ میزنیم عکس العمل نشان دادن به اظهارات تازه امیرخان متقی؟
نه، تر دا دمه د پاکستان لخوا هیڅ کوم رد عمل مخې ته نه دی راغلی. او په مجموع کې که موږ وګورو نو د امیرخان متقی لخوا، یعنی چې د طالبانو خارجه وزیر دی، یو لوړ پوړی چارواکی دی په کابل کې، د هغه لخوا دا قسمه بیان راتلل. که څه هم له دې وړاندې هم د پاکستان په حواله سره د طالبانو د حکومت څوک چې په یو وخت کې د پاکستان په حلقو کې د پاکستان دوستان ګڼل کېدل، دا قسمه بیان راغلی دی مخکې هم لکه مختلفو چارواکو وخت په وخت باندې بیان. خود امیر خان متقی لخوا چې هغه د طالبانو خارجه وزیر دی، دا قسمه بیان راتلل، دا به حتماً د پاکستان لپاره د پریشانی یو سبب وي. او د پاکستان په خارجه دفتر کې یا خارجه وزارت کې به په دې باندې فکر او غور خامخا کیږي. خو تر دا دمه چې موږ ګورو نو د پاکستان لخوا کم داسې بیان مخې ته نه دی راغلی تر اوسه.
رسانه های پاکستانی چی گفتن در این مورد؟
داسې ده چې د امیر خان متقی د بیان خود یو بیان په توګه باندې په رسنیو کې راپور شوی دی. خو د پاکستان څومره رسنۍ چې دي، کاغه اردو دي او کاغه انګریزي دي، نو هغه اوس ټول په دا چاودنه چې کومه شوې ده په پېښور کې، او که موږ وګورو نو دا د 2014 د هغه سکول د حملې نه پس تر ټولو خونړۍ حمله وه چې په دې کې یو سل او یو کسان تر اوسه پورې دي وژل شوي دي. نو اوس د پاکستان د رسنیو مکمل هغه پام چې دی هغه همدغه مرګونو ته ګرځېدلی دی، د دې دی خونړیتوب ته ګرځېدل دی چې څنګه چا وکړی شو دلته راورسېدو. نو زه فکر کوم چې د امیر خان متقی بیان ته تر اوسه پورې د رسنیو دومره پام نه دی ګرځېدل. امکان لري چې سبا یا بل ورځ په دې باندې د پاکستان پر رسنیو کې، یعنی یو ایډیټوریل ولیکل شي یا داسې خبرې دیوانه مخې ته راشي.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اکبر صاحب، برخی از ناظران معتقدند که طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در افغانستان در 15 آگست 2021 سعی کردن که خود را به عنوان یک گروه مستقل جلوه بدن. اظهارات آقای متقی در عکس العمل و اظهارات تازه برخی از مقامات پاکستان پس از حمله پشاور نشانگر چیست؟ آیا بیشتر حاوی پیام برای مخاطبان در داخل افغانستان است یا ای که واقعا جدی و واقعی به نظر می رسد؟
اینطور فکر می کنم که اظهارات آقای متقی در حقیقت جواب انگشت گرفتن مقامات پاکستانی به طرف افغانستان بود. دیروز در پارلمان پاکستان گزارش هایی که دادن، اونا به نحو تلویحا عوامل زیر از داخل خاک افغانستان شناسایی کردن و گرچه در اول جمعیت الاحرار که شاخی از طالبان پاکستانی است اینمی مسئولیت را به دوش گرفتن، ولی پس آنها اونا هم منکر شدن از اینکه انکشافات بلی در پاکستان یا انعکاسات مردم بسیار شدید بود، از خاطر اونا از امی مسئولیت گرفتن سرباز دادن. ولی آقای متقی به خاطر از اینکه این فکر به اصطلاح دور ساخته باشه از ذهن سیاسیون پاکستان صریحا برشان گفت که مشکل داخلی خودش باست و شما باید مشکل داخلی تا نه در موردش ما را ملامت قرار ندید.
اما اسلام آباد اینجا میگه که طالبان پاکستانی در داخل افغانستان فعالیت میکنند و از طرف دیگر گفته میشه که شاخه ولایت خراسان داعش هم در افغانستان حضور داره. گزارش چند ماه قبل سازمان ملل متحد نشان میده که فعالیت های شاخه خراسان مثلا بیش از پیش افزایش یافته و در بسیاری از ولایت افغانستان جنگجویان این گروه حضور داره و بسیاری از کشورها از افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانند. به نظر شما طالبان که پیوسته وعده دادن به همسایه ها، به منطقه و به کشورهای دیگر که از خاک افغانستان به هیچ کس زیان نخواهد رسید، توان از این دارن که واقعا با آنچه که میگن عمل کنن؟
ما طور باور دارم که کل استخباراتی است. همین خود طالبای پاکستان هم در خود پاکستان موجود آمدن. در 2008-2009 حکومت پاکستان سرزی خبر داشت، عملیات های در وزیرستان شمالی و جنوبی صورت گرفت و همین طالبای افغانی هم در مو قسمت ها شکل گرفت. شورای کوئته، شورای میرانشاه، شورای پشاور، کل این شوراها در حضور استخبارات پاکستان شکل گرفت و حتی بعد از مرگ ملا عمر بعضی از گروپ های دیگر وارد ساخته شدن با اینا و شکل زیر یا به اصطلاح تشکیلات زیر تازه ساختن. و بعدش هم شما دیدین که خود داعش خراسان از کجا به وجود آمد. اینمی گروپ های که از طالبا بود در وزیرستان، من هنوز هم ویدیو پیش روی چشمم است که اینمی طالب هایی که در وزیرستان بودن اینا همین داعش خراسان در اونجا شکل دادن، بیعت کردن و اعتداد از طالب ها جز از گشتن.
البته فرماندهان سابق طالبان پاکستانی بودن مثل حافظ سعید، شما که گفتین مرا به یاد سال 2015 انداخت که اعلام موجودیت کردن و گفتن که اونها از طالبان پاکستانی حداقل ظاهرا گفتن که بریدن و قصه از این قرار آغاز شد که باز آستاستا وارد از سر و صدایشان در مناطق مثل ننگرهار و کنر و جاهای دیگه هم شنیده شد. خب در این مورد حتما بحث میکنیم. تشکر حتما صاحب. در مورد حمله مرگبار در پشاور اگر بیشتر با مخاطبان ما داد بگویی که موضوع بازتر شود که تازه ترین اطلاعات از چه قرار است برای اینکه این حمله گفته شد که روز دوشنبه در داخل مسجد در منطقه پولیس لاینز که منطقه با تدابیر بالای امنیتی است رخ داد، تدابیر امنیتی بالا. و اگر ما بگویی که جزئیات تازه است، چه قرار است، تعداد تلفات و چند رسیده و چطور اتفاق افتاده ای حمله در طور یک مکان به شدت محافظت شده؟
بله، اول خو استاس اوریدون کو د پردا وایم چې پولیس لاینز دا هغه سیمه ده چې د پیښور چې کومه چاونه ده پوزی ده د هغه سره بالکل څنګ تر څنګ پرته ده، او دا د صدر ایریا سره هم ده. ډیر خلک بد دینه پوی چې پولیس لاین یا دلته د پاکستان انتظامی امور چې چلتا کیږي، د خیبر پختونخوا وزیران التناسوی نو دیتا غ سیول سیکریټریټ وته وی ال تخلک. دویمه خبره دا ده چې دا ډیره حساسه سیمه ده، دلته د نی اوازی دا چې د پولیسو دفتر دی، بلکې دلته د نورو د پولیسو او د سیکیورټی سره چې کوم مربوط دي هغه دفتر هم په دې ځایونو کې موجود دي، بلکې د پاکستان د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور چې کوم دی دا سیمه د اغه دلته سره دفتر دی غزه کې موجود دي. بیا سو پورې چې اوس تازه اطلاعات دي اغه دا چې په دغه 14 پنځه کې تردا د ما د پیښور د ترټول لوی اسپیټال چې کوم تعداد ورکړې د شمیرې چې ورکړې اغه یو سل او یو مړدی. بیا دا چې دا سرنګ او شو په دې ځکه نو د پولیسو په وینا دا یو همنن سحر یعنی د فبروري په دوهمه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر یو خبری کانفرنس وکړو، او په هغه کې دی ویل چې دا یو خودکش بمبار دغل ترغلی دی، او د پولیسو په موټر کې راغلی دی، او د پولیسو په جامه کې راغلی دی، او د ځان پورې سر شاوخوا اته یا 10 کیلوګرام کم مواد چې بارودی دا د پورې ترل شوی، او هغه پولیس چې کم خپل یونیفارم اچي دا په هغه یونیفارم کې نه دا بارودی مواد هم اغي کیو. بیا امکان لري چې د پولیسو چې کم هلمټ په سر وي نو په هغه کې هم امکان لري چې سر بارودی مواد وو. خو تر څو پورې چې مونږ میډیا ګورو بیا چې کم خلک د دې باره کې پوښتنه راپورته کوي نو غټي پوښتنه دا دي، او د امیر خان متکی خبره وکړه په سر کې نو امیر خان متکی چې ما کوم بیان کتلې په میډیا کې نو د نور هر ستر سنگ اغه یو خبره ده هم ده چې اغه وی چې سرنګ یو خودکش بمبار کول شي چې اغه دومره زیات تلفات
قابل اجازه بده کې نو قبل اوای متکی است کې گفته هیڅ امکان نداره کې یک انتحاری یا یک واسکټ یا یک بم کوچک یا بشکه سبب اتر یک ویرانگری به این پیمانه بزرگ شد.
هم پا دی اره د پولیسو دی مشر نن سهر یعنی د فبروری پا دوهم دا وضاحتو که چه دلتا چه کلا زانمرگی بریت شوه دی نو د جماعت چه کم دا چطو پا دی که ستنه نوی لگی دلی، بلکه دا چط یوازی پا دیوالو نو ولارو، نو دلتا یو دیوال پریوته دی چې دیوال پرې وته دي نو هغه سره بیا د چت لاندې راغلي. نو د اسپیټال او د پولیسو په وینا 50% خلک چې کوم په دې کې مړه یا زخمیان شوي دي هغه د چت پرې وته لوجې شوي دي. خو د دې کې مهمه خبره دا ده چې پښتنه شته او خېډي پښتنه دي، دا سړی څنګه دلته راغلي، تر څو پوری پولیسو یا هیڅ وضاحت نه کړي څنګه دومره زیات نقصان وشو، آیا د پولیسو د نننه یا د دغه زی د نننه د سر د چا مرسته وا کنه وا. ډیر امکان دادې چې دا د نننه د سره مرسته وا امکان دادې.
تشکر، منتظر تحقیقات نهایی هم میمونیم که چی تحول خاط دیدیم و در مجموع در مورد این که کدام گروه مسئولیتی حادثه را به عهده گرفته هم حرف و حدیث های هست که بیشتر گپ میزنیم. اما همونطور که حتما صاحب شما یادآوری کردین پیشتر، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان روز سه‌شنبه طالبان پاکستانی را به انجام حمله متهم کرد و گفت که اونها از خاک افغانستان عمل میکنن و اقدام میکنن، و گفت که این حمله در خاک افغانستان طرح‌ریزی شده. او از طالبان افغان خواست که علیه طالبان پاکستانی اقدام بکنن. این اظهارات چقدر جدی هست و چقدر میتونه که بر روابط بین اسلام آباد و حاکمان جدید در افغانستان تاثیر بگذاره از دید شما؟
من گمان نکنم که اگر روابط دولت پاکستان با افغانستان خراب کرده، ولی یک چیز را ما نباید فراموش بکنیم که خود طالبان پاکستانی توسط عمران خان و توسط قمر جاوید باجوه و توسط بعضی از رهبران خود پاکستان همین فرصت و زمینه را پیدا کردن. حتی بندی ها از اینا را کسایی که اینا به قتل متهم بودن و به اعدام محکوم بودن، اینا را خود حکومت عمران خان از زندان های پاکستان آزاد ساخت. به دسترس از اینا یک مقدار زیاد پول قرار گرفت یا قرار داده شد و اینا را دوباره میخواستن در مناطق سرحدی جای به جای کنن و جای به جای هم کردن. یعنی امروز سیاستمدارای خود پاکستان حکومت عمران خان
استاد اتمر او بخیزه یو پختنه لرم سی فکر کوي چې د متکی چې کوم بیان ورکړی دی، متکی او لوړ پوړی چارواکي دی د طالبانو په حکومت کې، نو دا واقعي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ کوم اړیکې چې دي دا خرابېږي لګیا دي او دې به نتایج څه وي؟
ما هیڅ فکر نه کوم، باور وایس کې طالب افغانستانی بسیار مشکور هستند از حکومت سابق پاکستان، از حکومت عمران خان که می فرصت و زمینه را عمران خان، قمر جاوید باجوه و دیگر رهبرهای پاکستان این فرصت و زمینه را برای طالبای افغانستان مساعد ساخت. مسئله لابی‌گری از اینا را با امریکایی‌ها پیش بردن و تا ای که طالبای افغانستانی به قدرت سیاسی دست یافتن در داخل افغانستان. و دیگه ای که خود آقای متقی 20 سال امی 20 سال آخر اینا در پاکستان بودن، توسط حکومت پاکستان اذیت و آزار نشدن، بندی نشدن، به گوانتانامو تسلیم داده نشدن. رابط از اینا با ارتش پاکستان، با رهبرهای سیاسی پاکستان و مخصوصا با رهبرهای مذهبی پاکستان بسیار نزدیک است، از جمله مولانا فضل الرحمن.
استاد امخه خو که یو حقیقت ته مونږ نظر وکړو، نو که وګورو په دې تیرو دوو دریو میاشتو کې سوا د حنا ربانی کر چې هغه یوازې د یو څو ساعتو دپاره کابل ته راغلی وه، دې دواړو غړو ترمنځ هیڅ قسمه ډیپلوماتیکي اړیکې بالکل د سره اړو شوي نه دي، یو بل سره سره رابطې نه دي شوي، نو دا تاسو نه ګڼئ چې دا هغه خرابې اړیکو ته یو اشاره کوي؟
شما ببینین، فقط دیروز نماینده پاکستان در ملل متحد اظهار داشت که طالبان که تعلیم زنها و دخترها را منع ساخته، ای اساس از ای شریعت اسلام نیست، بلکه اساس از ای فرهنگ پشتون است. ای خودش یک ستیج دادن برای کارهای که طالبان در داخل افغانستان میکنن است. من گمان نمی کنم، بازم به با گپ سابق خودمان، که رابطه پاکستان و رهبرهای فعلی پاکستان با طالبا نزدیک است. اینا رابطه بسیار تنگاتنگ دارن و در منطقه یک استراتژی را اینا دنبال میکنن.
تشکر اتمر صاحب از این. خب داود، از دید خودت و این که تحلیل ها در این مورد در پاکستان چگونه است پس از حمله مرگبار در پشاور و این نظارات و جنگ لفظی و بازی ملامتی را که شاهد بودیم در چند روز گذشته، چقدر جدی به نظر میرسه؟ واقعا آیا تاثیر واقعی و جدی خواهد گذاشت بر روابط بین اسلام آباد و حاکمان جدید در افغانستان؟
زه فکر نکوم. او سو پوری چې د پاکستان په رسنیو کې یا د پاکستان چې کوم تمونګ سیول سوسایټي وایو، د دې حمله نه پس او د دې نه مخکې چې کومه حمله هم شوې دي، نو اوس خو دا دور چې دی دا د ټولنیزو رسنیو دی، سوشل میډیا چې څه شي تمونګ وایو، د اخبار او د ټلویزیون نه هم دور ډیر زیات مخکې تللی دی. دویمه خبره دا چې کله چې دا جنگ جوړېدو، یعنی 9/11 یاد اغینه مخکي، نو په هغه وخت کې د معلوماتو رسایي چې وا دا دومره په تیزی سره نه رسیده. اوس که په کلی کې یو سړی ناست نو هغه د حقایقو نه الته ډیر زر خبري کی. نو څومره پورې چې دا حمله په پاکستان کې کیږي نو د پاکستان په اسټیبلیشمنت باندې نه یوازې دا چې د سیاستوالو د طرفه تنقید کیږي، هغې ته ګوتنیول کیږي، بلکې عام خلک چې کوم دي په خار کې، په کلو کې، په بانډو کې، په کوڅو کې، هغې هم اوس دا پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا پاکستانی طالب دا دومره زورور شو چې دا را رسی او دا د پولیس لین غونې ځای په نښه کوي، په یو وخت کې دی د جی ایچ کیو ځایونو په نښه کړي، دین مخکې اوس دا دوه شپې مخکې دی تللی دي او د میاوالی د پنجاب چې کوم ضلع ده هلته کې یو واقعه شوي. نو دا اوس جدي پوښتنې په دې باندې راپورته کیږي او د پاکستان پارلیمان، د پاکستان سیاستوال، د پاکستان خارجه دفتر، د پاکستان پوس دا اوس د فشار تر لاندې دی د عامو خلکو نه چې دوی ته همیشه ویل کیږي چې تاسو خو به همیشه دا ویل چې طالب ستاسو ملګری دی، دوست دی. کله چې طالب په کابل کې په اگست کې راغی 2021 کې نو په پاکستان کې خوشحالي اون منزل شي چې اوس په پاکستان کې خیر ورځ را روان دي، هغه خیر ورځ اوس چرته دي، اوس خو طالب الترغلې دي ورشه داغه اوس سهل راو بسې. نو په پاکستان کې اوس دا جدي پوښتنه راپورته کیږي
در مورد ای که کی در رقم عمله بوده و کی مسئولیتش گرفته. هم نکته های متفاوتی اینجا وجود داره. چند روز پیش شاهد ازی هستیم که خبرگزاری از سوشل پرس گزارش کرد که کسی به نام سربکف مومند، یک فرمانده طالبان پاکستانی، مسئولیت حمله را به عهده گرفت. اما بعدا محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستانی فاصله گرفت از این حرف و حدیث ها و گفت که اونا به مساجد حمله نمی کنند. سربکف مومند کیست؟ چی جزئیات بیشتری در این مورد می دانیم؟
دا حمله چکل اوشوا نو د دې اولنی چکم یعنی د دې ریسپانسیبلټیز مواری چې چا قبول کا هغه هم د تاسو چې سربکف مومند او دا هغه کس دی چې دا د طالبانو چکم کماندان په خوست کې وژل شوی او عمر خالد خراسانی چې دا اصل نوم عبدالولی و او اغا د طالبانو یعنی د پاکستانی طالبانو یو جګپوړې او تکړه یعنی په چدی وته وای د دې په ژبه اغا کماندانو او دا د ممندو قبایلی زلې نه وو. اولنې چې کوم خبر راغی اغه دا او چې دا حمله مونږ کړی ده اغه د ټوئیټر اکاونټ نه، سربکف مومند د ټوئیټر اکاونټ نه، او په هغه کې دا ویل شو چې دا مونږ د عمر خالد خراسانی د مرګ انتقام واخست. خو د دې سره څنګه تر څنګه یو بل دوه لاین بیان، دوه کرخي بیان په عربی ژبه باندې د دایش په اماق چې د دې کوم میګزین دی په هغه کې هم راغلی په اول سر کې او په هغه کې هم د دې حمله ذمہواری اخستل شوی. خو هغه بیان بیا خاموش شو. بیا د
خود خالد خراسانی که در خوست کشته شدم گفته میشه که با شاخه ولایت خراسان داعش رابطه نزدیک داشتین، درست است؟
نظریاتی طور باندې ویلش یا نظریاتی طور باندې چې څومره طالبان دي زه اوسم تاسو هم د پاکستانی طالبان هغه د القاعده سره ډیر زیات نږدې دي. داعش سره غوږ کړئ نږدې نشي کېدای چې داعش ایديولوژي بیا یو طرف ته سلفي ده او بیا د هغه خبره پکې راځي حنفي او سلفي، هغه خو بیا یو بل ډیټیل دي چې هغه ته ومنځو. خو د جماعت الاحرار چې وو دا ګروپ د جوړ کړو بیا په 2015 کې د بیا په طالبانو کې ملاو شو، یعنی د ٹی ٹی پی ته بیا راغی. خو ٹی ٹی پی یعنی زبوته هم ٹی ٹی پی پراپر چکم دی اغه د دې حمله ذمہواری په سر باندې وانه خسته. که څه هم دغه سربکف مومن چکم دی دا د خالد خراسانی ورور دی او د طالبانو چکم اوسنۍ د ٹی ٹی پی چکم اوسنۍ ارګر اغه تنظیمی ډانچه ده چې هغه جوړ کړی هغه د افغان طالبانو په طرز باندې جوړ کړی دی او په اغه کې دته د ولایت جوب د دی په وینا د ولایت جوب گورنری یا اغا والی دی د اغه والی دی د ولایت جوب. نو د دین انکار کیدل بدی د پر ډیر زیات ګران کسه هم دی وای چې دا حمله مونږ نه کړی بلکې دی یو مادم بیا ور کړی و چې زمونږ د قانون یو دیرشم ماده د اغه د لاندې ک په جمعات باندې یا په عام خلکو باندې څوک حمله وکینو اغه خلاف مونږ کاروایی کو. خو د پاکستان په پوزي پولیس یا سیاسی حلقو کې کسه هم دي د ذمہواری نه منلي خو اغي دا فکر کوي چې دا حمله هم ټي ټي پی کړی ده.
اما در دسامبر 2022 تحریک طالبان پاکستان مسئولیت یک حمله انتحاری در اسلام آباد پایتخت پاکستان را به عهده گرفت و در اوایل ماه جنوری امسال هم ما شما شاهد ازی هستیم که تی تی پی مسئولیت کشتن یک مقام و افسر آیسای را در پنجاب به عهده گرفت. و ما که دیدم به اساس گزارش مرکز پژوهشی مطالعات صلح پاکستان مستقر در اسلام آباد، اکمر صاحب در سال 2022 بیش از 260 حمله تروریستی در پاکستان انجام شد، از جمله 14 حمله انتحاری که منجر به کشته شدن 419 نفر شد. به اساسی گزارش تحریک طالبان پاکستان و زیر مجموعه های محلیش مثل گروه حافظ گل بهادر، شاخه ولایت خراسان داعش و سایر گروه های تندرو مذهبی در مجموع گفته شده که 179 حمله تروریستی را در سال 2022 در پاکستان انجام دادن. این نشان میده که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان پاکستانی تشجیه شدن و این حملات در پاکستان هم افزایش یافته. اگر در این مورد کوتاه صحبت بکنه نفر صاحب، که با توجه به این حقایقی که موجود هست، چه پیامدهای را شما میبینین، مخصوصا این حمله مرگبار پشاور چه پیامدهایی خواهد داشت برای پاکستان و افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟
رابطه تی تی پی با طالبان بسیار نزدیک است. شما در اول هم دیدین سال گذشته که طالبان افغانستانی امی زمینه فرصت و گفتگو را بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی در کابل در هتل سرینا تسهیل کرد و اینا به اوربند یک ماه دست یافتن، ولی بعدها در مراحل بعدی ای پیش نرفت و مشکلات بین تی تی پی پاکستان و دولت پاکستان وجود آمد. اما نباید فراموش کنیم که طالبای پاکستان دوشادوش طالبای افغانی در 20 سال گذشته یا زبان وجود آمدنشان همکاری های داشته و زمانی که حکومت جمهوری در افغانستان سکوت کرد، یک تعداد زیادی تجهیزات و سلاح‌ها توسط طالبان پاکستانی از افغانستان برده شدند. تصاویر از این در رسانه‌های اجتماعی بسیار تابالا می‌شد و حتی موترهای زرهدار، تانک‌های هاموی و اینا با مقادیر بسیار زیاد اینا با پاکستان و به دست گروه‌های افراطی رسید. حتی در ساحه کشمیر که پلیس هند عملیات داشت، یک تعداد سلاح‌ها را اونا به دست آوردن و این رسانه‌ای هم ساختن که این سلاح‌ها باقی مانده سلاح‌های آمریکایی از طریق افغانستان به اینجا سرایت کرده و به اینجا رسیدن. دیگه رابطه از اینا بسیار نزدیک است و امروز طالبان پاکستانی که خیلی قوی هستند از دو درک، یکی از درکی که اینا امکانات زیادی به دست دارند، تجهیزات نظامی و از نظر اقتصادی، و دیگه که مکان امن دارند در داخل افغانستان برای خود. و از خاطر است که
نورولی محسود رهبر طالبان پاکستانی هم چند ماه پیش به والستری جورنال، روزنامه امریکایی والستری جورنال، گفته بود که از سوی طالبان افغان هیچ مقاومت و مخالفت وجود نداره. وقت ما به پایانش رسیده. بسیار تشکر از شما محمد ساق اطمر، کارشناس ارشد امور سیاسی، و داوود خطک، سردبیر رادیو مشال رادیو آزادی، و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.